سلامونه د شپې نه بجې د صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو د خورون ریوال پروگرام WFPY څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروگرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لمرستي هم مننه کړې. د WFP په خبره د امرستي په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارزواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظم سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یو برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظم د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړن پاتې. د پنځمې پر ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې 14 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چار وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکوا په وژل شوو کې شامل ده. قربانیانو کې بهرني ادب نشته خو په ټاپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربی اماراتو ادب دي. د چارواکو په وینا بریټ کون کې چلی رښت کلن معاصلو چې لډ زورسته ځان وژل ده. لازادي راډیو خبرونه ته وغوښتل په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر غړو د پاکستان پاوز د پښتنو په ګډون په دې واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کول او بشري جرمونو تورن کړي. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا لبیلابیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لګکۍ چې په دې واد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او د هغه نیول د قانون خلاف وباله او ژر جرید هغه د خوشی کېدو وختونه وکړه. او د ایران د سپای پاسداران ځوکونو یو قومندان وایي که چیرته امریکا او متحدان په غزه کې خپل جرایم ته د پای ټکی کې نګدي دوی به د مدیترانی سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې د سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران د حماس لړل چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځوکونو واشنگتن تورن کړي چې په غزه کې د اسرایلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس محمد رضا نقدی له قوله لیکلی امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبو د نورو لارو د تړل کېدو په تموي. په غزه کې د جګړې لپاره رئیس ایران د حماس په ملاتړ تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نسر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړې چې پاکستان کې په نش پیتو ترګریزو فعالیتونو کې افغان ادبا ښکېلو. طالبانو تر دې دمه دغه تور ته څه ځواب نه دی ویلی خو یو شمیر افغان پخواني ډیپلوماتان دا د پاکستان دومیخیتوب بولي.
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي، بلخوا په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ادعا کړې چې اوس مال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي، خو په کلیو باندې حقیقت څه دی؟
په دې کلب کې یو کلینیک نشته د خزو لپاره، خزه ډیر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کارکونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي.
لدی بام خبر شي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزي د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکونکي وژل شوي دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د سی ټی ډی د ترګری فعالیتونو ضد ادارې ادعا کړې ده چې په پاکستان کې په 97 ترګریزو بریدونو کې افغان اتباع ښکېل وو. یو شمېر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې سږ کال ترګری سره د تړاو په تور شپږ شپېته افغان اتباع او تیر کال شپږویشتنه نیول شوي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترګری د روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترګری د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، او په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوی. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږویشت نور تیر کال نیول شوي چې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوی چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوی. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د غواخونو للارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې 40 افغانان ښکېلو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لوري نیول شوی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنې پیښې زیاتې شوي. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شول. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي، خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوی اداو پاړمو د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پختنې جواب نه کړي. خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګری د روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګری د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، په داسې حال کې چې دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي رادیو ته ویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګری قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغه نه امتیاز ترلاسه کړي او مرسته ترلاسه کړي. بلخوا په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغه نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمر وایي پاکستان تل هڅه کړي چې د ترهګرو ډلو پر روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواخي، خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګر ډلې په پاکستان کې پیدا شوې دي، هلته روزل شوې دي، تجهیز شوې دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوې دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی پر افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده، باید په کور دننه حل شي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډیر میرمنې کار کوي. قلندر عباد د ماليزیا ایواد لی ورسنې سره د مرکه په مال ویلي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو نیم لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. هغه شمیرې چې ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولای. نوموړي د غشان ادعا کړي چې د تیر جمهوریت نظام په پرتله د روغتیایي خدماتو په پوښښ کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوس مهال د تیر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر عباد ماليزیا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځمبه په ورځ د هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 سره میرمنې دندې ترسره کوي. د نوموړي د مرکې یوه برخه چې د ماليزیا هیواد د رسنۍ اسراوانی په یوټیوب باندې خپره شوې.
په تیرو دوه کلونو کې خزی په نسبي توګه خوندې دي، او که زه د هغو میرمنو شمیر شریکم چې د روغتیا په برخه کې ونډه لري، 150 در میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا ډیره لوی شمیره ده. تاسو به هیڅکله دا شمیره په پخوانی اداره کې ونه ګورئ، ځکه چې ډیری میرمنې په مختلفو سیمو کې چې تجربه لري موږ دوی ته په روغتیایي مرکزونو کې کار ورکوو.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست دغه شان ادا کړی چې په تیر جمهوري نظام کې د روغتیایي خدماتو پوښښ 30% و او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپل وخت کې د شمیرې نشي تاییدولای. و مغختل د ښاغلي عبادت او په اړه د تیر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو و پښتو خو بریالي نشو، خو هم د تیر ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشر نجم السما شفاجو ازادي راډیو ته ویلي و چې ډېرې ښځینه ډاکترانې له هېواده وتلي چې له دې امله میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشټوالي شکایت کوي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي اوسیدونکي شبانه وایي چې د یادې ولسوالۍ په ډیری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکترانې نشته.
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو لپاره چې ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوای ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي. او نور داسې کوم خاص صحیح کار کوونکي ښځینه خو بالکل نشته دي.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی لطفالله هم وایي په یادې ولسوالۍ کې یوازې دوه قابلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري.
بیرانې قبیلهګانې شته په ټول ارغنداب ولسوالۍ کې، نو هغه ډېره غټه ولسوالۍ ده. نو هغه هم داسې دي، هغه په شخصي ډول دي، یو عادي مریض ورولي هم دوی پیسې ډېرې ځینې اخلي. نور داسې طبي امکانات نه لري، الټراساوند نه لري، له ولایت څخه هم لرې ده. ولسوالۍ تقریبا 2-3 ساعته خامه لار ده.
د روان کال د سپتمبر په 6 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام منافي تیر ورځ کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پانتونو ته لتګ منع کړي وایي دینی زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقوی د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي
د څرګندونه د سیمهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي روزا اوتون بایو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې چونچونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هی دربار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیرخان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار اینکه زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تېر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبره پر ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له 8 پیل شوې چې پکې د وژل شوو شمیر د غزې د روغتیا وزارت په خبره له 20,000 کسانو اوښتی دی. پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې هم شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 240 نور د حماس لوري یرغمل نیول شوي. د غزې په اړه باندې ورستي جزئیات له فريدې سیال او رشید آشبه سټوډیو کې ده. مهرباني
مننه ستانګ صاحب. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان 168 کارکوونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکوونکو دا وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د ډسمبر 28 پر خپل شبکې افغاني ټویټر کې کړی ده. هغه د پیغام کې خپل درنوي د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زورګونو هغه نورو مرستندوی کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکی خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې اوس لبیا د غزې په جګړه کې د اسرایلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکلي د اسرایلو بریدونه په غزه کې د نن د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خندونه رامنځته کوي. هغه ویلي د غزمنو بشري مرستو د رسول لپاره په غزه کې امنیت او اړتیا ده چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیل په روسي وکي په محاصره شوی غزه کې د ویجاړون کې بشري وضعیت لامله د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخي لسورو جګړو په بخښنه سره له څو ورځو کشمکشونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د غزې په ترانګه کې د شاوخوا 2 میلیونه اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان دی پرته له دې چې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړي یو متن تصویب کړ چې ګوتریش یې تمه درلودله. د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې د اسرایلو لپاره قلمرو هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په هغې برید کې څه باندې 1200 اسرایلیان ووژل شول او یو شمېر حماس ډلې له ځان سره برمته په توګه غزې ته بیولل. اسرایلو د دې برید په ځواب کې پر غزې بمباری پیل کړې. ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون جمعه د غزې په ښار کې د حماس سر کنټرول لاندې د روغتیا چارواکو په حواله راپور کړی دی چې په دغې ښار کې د ملکي تلفاتو شمېر له 20000 اوښتی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا ونسان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامیلو مارکیټونو اخلي، خو ځین نور بیا وایي د لیلامیل بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر لیلامي پلورونکي وایي ډیر خلک د جامو د اخیستو لپاره ورځي خو پیرلې نشي نو ځکه ډیر پلور نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وختي به مسو توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مسه نه رسېده لیلامي ما اخیستل. اوس د سې زیاته د ما بچان د پښو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 300 روپۍ قیمت ده، زه وس توان نه لرم. زه به لیلامي له چې نه واخلم یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا مهال وزګار دی او د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون ننشته ده، خپلم ده بیروزگار ایم او پا ده حالاتو که ده اوڑو روپای گتل هم دیر مشکل ده، نو کالیا غستل خو بیپریده، نو وضعیتون دیر خراب ده، نو اس پل حال هم ده جه میرا روان ده لیلاموس خرسیگی، منگ پل حال لانه ده غسته، زکر وضعیت دیر سخت دیر خراب ده او یواز منگ ندل تا پسیما که طول خلق هم ده سرگردان ده.
دهرات ولایت اوسیدون که بهار وایی چه په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي، ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و
د هرات د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات ښار په یوه واټ کې د لیلامي او جامو بازار شته چې ډیر بیروبار دی پکې، ځکه د لیلامي جامو کارول ډیر دي. موږ یې هم کله ناکله کاروو، ځکه چې په مغازو کې د ګرمو ژمنیو جامو بیه ډیره لوړه ده.
قیمتا خیلی بالایه.
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامي او دوکانونو شته چې ډیری د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي، چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسیدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډیر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستې، چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولی. اوس خلک نشي کولی چې په 10 او 30 افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم ښه مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیرې لیلامي جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه وارديږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډېر کمزوری شوی، بیکاري ډېره شوې او ډېرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240. ستاسو ل پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرادو ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرادو ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوی ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابل کړلي، تر ولایت کړلي دي، خو هیڅ رایه تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کندو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامې سچ پرې دم دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ من پخپل هم دغه د بټۍ کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټۍ کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو به چاره ګانډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم، اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره په طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دی، دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دل تډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي، او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غد لاري کوي مر سره نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ ارزې کې چیاسته د انټرنیټ لاري واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته
د خورون ریوال پروگرام WFP وای څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. د سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه لدی پروگرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لمرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د امرستې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډیر میندې دې ته مجبوری کړي چې خپل ماشومان ته د آرامېدو لپاره د انټي هیسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د ماليزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظم سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنځمې پر ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې څوارلس کسان وژل شول او پنځه ویشت نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکووا په وژل شوو کې شامله ده. په قربانیانو کې بهرني ادبا نشته خو په ټپیانو کې یو هالندی او دوه د متحده عربي اماراتو ادبا دي. د چارواکو په وینا برید کوونکی څلیرویشت کلن محصل و چې له ډزو وروسته ځان وژلی دی. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوز د پښتنو په ګډون په دې واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کول او بشري جرمونو تورن کړي. د پی ټی ایم دا غړي د اروپا له بیلابیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي او وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لګکۍ چې په دې واد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د یغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور ته خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني سي او غت خور غل لمنه حق واخیست د ځیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري ارخ څخه څنګه دي؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر منه ورتونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنی لاغي سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
تاسو ځکه په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمن حق واخیسته، د ننګ یې چې خور لمن حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک لغه حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کریږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحب باندې کولی شي په جمعتون کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون وسیږي د خپلو تجمعات و کې ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د حقه باندې څوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواهي هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که هغې ته د حق ورکول کېږي د هغه حق په واسطه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، حداقل تر یو حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی
خو چې د شتمن و دارایي و زمکې و دا شان دولته په باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نو دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درد او د دوی ښځې و هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. همدغه څوک ورته نه ورکوي هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو خو دې خوا ته ویلې میړه مي دوی وایي چې ولې حق دي وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا د هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسیدلي د شتمن کورنۍ و په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو څه د شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسیږي هغوی به څه وکړي که دوی دغه هسې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا غری شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي، دا خبرې شته دي. د دې لپاره کار لازم دی، د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي؟ نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو هم نه غواړي چې ملاتړ نه سخت ده. دوی یو د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي دي او دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده، چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده، او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور پورې د زمنو، د ورونو، د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده. یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي، چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولهالته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوا نه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یو ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
لکه څنګه چې تاسو وویلی، که چېرته مونږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي، د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده، چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځانته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون شکه چې ظلم کړی ده، او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه ته بڅ ویل ولري تاسو چې پستر ګبندی ویني چې یا خوري لوري احتیاج لري دغه وخت د چې باید مرسته وسره وسی حق ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته وسره وسی مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني پستر ګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې
دا ډول کسانو ته ډیره خلاره د استاسو د رسالول طریقه ده د مغلای مومان له طریقه او زین نور کم مشرال چې دی چې هغه په عامه هوی کې وانډ لري بار کوشي یو زین هغه دا دی چې دغه کم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغه ډیر واضح شکل باندې له قران نه آگاهی نه لري له مدني حقوقو نه آگاهی نه لري نو اول باید هغه ته آگاهی ورکړل شي چې دغه استاد مور او پلار اولاد ده سره کم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کیدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیول وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ خلاص ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري اول اغوی خپل دا حق نه ورکړي د خپل خور ته د خپل لور ته نو اغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق ورکړي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې چرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو د نور لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د ارض په مذاکت چېدو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې د پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیر زیات مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
بله، سلامات
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپل واک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین شوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوي. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانه پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره ای، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د خزه حصہ ہی نہیں ور کئی یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ نه ورنکی او ویس په می تر نه د ټوله کبیره ګنا ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګنا ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګنا ده الله له دې نه منی کړی دي او دا حق خدای ور کړی څوک خیرات نه ور کوي چې منت او احسان دې نه بیا لا دا چې زین خزی کو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا دا هغه حق ده چې خدای ور کړی ده او دا حق باید ور کړل شي
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیري ځای لار چې دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو
کتاب او دا قلم دا لار ویا نخپل گل و تمرات
جاهلو فیصلو مزرا خفادو فجایلو فیصلو مزرا خفادو پتڑلو مکتبو مزرا خفادے پتڑلو مکتبو مزرا خفادے